السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن خالي روز د 2000 شلم کال د اگست میاشتې 29 نیټه دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو دا مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې له پښتون سندرغاړي شمالي افغان سره د مرکې ترڅنګ د هندي فلمونو په صنعت کرونا وایرس د اغیز او بیا د پښتون فولکلوري داستان ادم خان ادورخانه په اړه ځانګړي راپورونه لرو. اول خبرونه له ګلای اعظم.
ستړي مشې لومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې بارنو سیلابونو له وجې له سلو زیات کسان مړه شوي. نن د محرم نهمې جلوسونو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي او په واشنگټن کې په زرګونو مظاهرچیانو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه وایي د سخت بارانونو او سیلابونو له وجې د کراچۍ ښار په ګډون د صوبې نورو برخو کې اتیا کسان مړه شوي دي. مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبرونه تویل په ښار کې بارانونو ډیر مالی زیان هم اړولی او وسل ویخت کسان د بارانونو او سیلابونو سره تړلې پیښو کې مړه شوي دي. د سند اعلی وزیر ویل چې په اګست میاشت کې تر اوسه پورې 640 ملي میټره باران شوي چې تر دې مخکې په 1917 او 1917 کال کې ورته بارانونه شوي ول. اعلی وزیر له وفاقي حکومت د مرستو غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر باندې لیکلي چې ټول هیوادوال د کراچۍ درد محسوسوي او د دوی حکومت به لسین حکومت سره په سمدستي توګه د کراچۍ دریو لویو مسلو حل کولو لپاره اقدامات پورته کوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي. د ریسکیو 1122 چارواکو تر مخه په ورل شو کې شاوخوا شل په سوات کې، دوه په شانګله او دوه په برکوستان کې مړه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د موسمیاتو څنګه خبرداري ورکړي چې له سبا څخه په سند او بلوچستان کې د بارانو د یوې بلې لړۍ پیلېدو امکان دی. نن په ټول ملک د محرم نهمې په مناسبت د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. علما او زاکرین به د حضرت امام حسین او د هغه ملګرو تعلیماتو باندې رڼا اچوي. د پاکستان نور برخو پر شان خیبر پختونخوا کې نن د محرم نهمې جلوسونو لپاره کک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر له دفتر پرون خپور شوي ویان کې ویل شوي چې ماتمي جلوسونو پر مهال به د کورونا وایرس مخنیوي لړ کې حکومتي لارښوونې عملي کوي. په هارد ضلع کې هم په دې لړ کې انتظامات بشپړ شوي دي. هلته د ډر اسماعیل خان مرستیال کمشنر نور عالم مسعود مشالړو ته ویل چې د محرم په حواله سره تر 600 پورې مجالس ترسره کیږي او په دې لړ کې هم ټول امنیتي ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کې به ټلیفون سرویس دوه ورځې لپاره بند وي. د بلوچستان د خبرونو اتحادیې د اګست 23 د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې روز په توګه لمانځلې ده. په دې ترڅ کې تیر مازیګر د بلوچستان یونین آف جرنالست د سوریلاندې د کوټې پرېس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته د وینا پر وخت د خبرونو د اتحادیې مشرانو ویل چې په تیرو شلو کلونو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ټول 40 خبریالان وژل شوي چې په دې کې شپږ ویش خبریالان په هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. خو تر اوسه په دوی کې د یو قاتل هم نه دی نیول شوی او نه د تورونو کسانو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه پیښو پلټنې وکړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایان لکه چیوانی ویلي چې د خبریالانو د ځپل شوو کورنیو سره نه یوازې مالي مرستې کیږي بلکې د دوی ماشومانو ته د وړیا تعلیم بندوبست هم کړی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوي 2,03,370 کسان رغېدلی دي. د کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کرونا وایرس 6,2,40 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایرس 319 نوي مثبتې قضیې ثبت شوي او یو تن مړ شوی دی. په هیواد کې د کرونا وایرس یوازې 8,000 کیسونه پاتې شوي دي. روسي خبر په داسې حال کې چې امریکا د نسلي نابرابرۍ د ستونزې سره مخ ده. په واشنگټن کې په زرګونو مظاهرچیانو د پولیسو او انصاف په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا مظاهرچیان پرون د لینکن د یادګار مخې ته راټول شوي وو. دا هغه یادګار دی کوم مخې ته چې د 1963 د اګست 23 مارټن لوتر کینګ واشنگټن ته خپل تاریخي مارچ او وینا زما یو خوب دی کړې وه. دا د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس تاسو ته د پښتون سندرغاړي شمالي افغان سره خبرې دروو. په دې مرکه کې به د شمالي افغان د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه واورئ. تر څنګ یې د نوموړي سو سندرې هم اورئ چې د مرکې پر مهال یې له ساز سره زمزمه کړې دي. زموږ همکار ساکه میری ورسره خبرې کړي، راسی چې واورو.
شمالي افغان صاحب، سلامونه مې قبول کړه او ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
وعلیکم السلام، خوشحال اوسې ژوندې اوسې، ډېره زیاته مننه ستاسو نه، ډېره زیاته مننه،
خوشحاله اوسې. اول خو راته دا ووایه چې صحت مو څنګه دی په دې کرونا ماحول کې؟
نو بس کرونا ماحول کې خو بس هغه مونږ خپل هڅې دي، زموږ د منوندانو خو بیا داسې وي چې لږ سختو سره سر دي، خو نور خیر خیرت دی، الله خیر کړی دی. بس او زیاتره عوام چې زموږ دلته کم دی، هغه خو هم کیسونه شته دي او روان دی دا حالت، خو الله د خیر کې بس ځان به بچ ساتونو، او څوک چې کاشن کینو هغه بس بچ ساتي ځان.
بس دینه خو یګانه لار امداد چې سړی ته ځان ساتي او لګ تدابیر چې کوم ضروری دی هغه دی وکړي. خدارته وای چې شمالي افغان صاحب، چې تاسو چیرته ژوند کوئ؟
زه په خپل باندې په ټورنټو کناډا کې ژوند کوم، او زه د خپل پلار سره اوسېږم. زما فامیل په کناډا کې د ټورنټو کې مونږ ټول اوسېږو.
څومره وخت نه په کناډا کې ژوند کوئ تاسو؟
زه یو لس کلن وم چې زه د پېښور نه لاړم، او تقریبا اوس خو شپاړس کاله برابر شو چې زه په کناډا کې ژوند کوم.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو پېښور ته په کوم هنري سفر تللی یې که څنګه؟
پېښور ته زه چې راغلم نو هنري سفرونو دپاره هم راغلی وم. زه کابل ته اول راغلی وم، بیا کابل نه ډایرکټ پېښور ته راغلم. دلته څه کانسرټونه زموږ پروګرامونه څه نورې خبرې وې، نو هغه خو سر ته ونه رسېدل په دې چې د کرونا په کې راغله منځ کې، نو زیاتره پاتې شو، زیاتره ونه شو، نو د دې د وجه بس همدلته پاتې شوم، لاکډاون د وجه همدلته پاتې شوم.
نو پېښور کې خو ډېر ښه سټوډیوګانې هم شته، سنوي سندرې داسې شیان مو ریکارډ کړل کنه تر اوسه؟
بالکل، ما ډېرې هڅې وکړې. زما تقریبا ټوټل اته واته سندرې ما ریکارډ کړې دي ډفرنټ سټوډیوګانو کې، چې ارشد علي سټوډیو کې مې ریکارډ کړې، دانیال روان سره مې ریکارډ کړلې، بیا یمی سره یو څو ټپې زما چې هغه خواهش کړو زمونږ ملګرو چې دغه ټپې هم تاسو ریکارډ کړي، غزل خو وي، بیا دا غزل او ټپې شوې او نورې سندرې شوې، دا به ټول انشاءالله ورو ریلیز کېږي د دې لاکډاون د دې حالات سره چې دا لږ غونتې سم شي، نو دغه ټولې سندرې به ټولې مینهوالو ته مخامخ شي او ریلیز به شي.
شمالي افغان ما ستاسې په معرفت کې ویل چې شمالي افغان ماشاءالله ډېر یو با استعداد ځوان دی، البته د موسیقي په ډګر کې ډېر کم وخت کېږي چې قدم یې خې، البته په رسمي توګه. نو کدا تاسو واضحه کې چې څومره وخت مو کېږي چې موسیقي ډګر ته راغلی یې؟
د موسیقي ډګر ته خو صرف زما زه چې ماشوم وم څه تقریبا اووه اته کلونو ما دې نه هم ورکوټ زه فکر کوم شم، اته نه شپږ اووه کلونو ما، چې زموږ کور کې خو زما والد صاحب استاد شاولی افغان، نو ټول هر څه میوزیک هر څه اویلیبل و کور کې، ولاګانې د میوزیک وی انسټرومنټس دا شان و ټول، نو زه د ډیر ماشومتوب نه د میوزیک سره ډیره لویه مینه و زما. بیا دغه ورو چې مونږ کاناډا ته ترانسفر کېدلو، هلته سپانسر شو، مونږ پلار مونږ وغوښتلو، نو هلته بیا دغه تقریبا یولس کاله زما عمر و، یولس کلونو مزه چې د هغې نه ما دغه میوزیک کلاسیکل بیس شروع کړ، د کلاسیکل میوزیک نه مې شروع کړم، داسې تر اوسه پورې پکې لګیم او ډېر عمر وشو.
همدغه زه هم ما سره هم دغه سوال و چې ستاسې په سندرو کې ډېر زیاتر یعنی کلاسیک رنګ دی کنه، او ماشاءالله هغه کوم ګمکونه او مورکیانې چې تاسې وایي دا هر سړی کولی هم نشي، نو تاسې چا نه زده کړه کړې؟ ځکه شاولي استاد خو خپله یو اکیډمي ده، خو بیا هم تاسې چا نه زده کړه کړې؟
ما چې څه کله زه پوه شوم صاحب چې راسته او چپ لاس ته وي، دغسې چې مطلب پلار سره چې مې رالوېدلم، زه صرف او صرف د پلار نه مې زده کړه کړې دي، صرف او صرف مې د پلار نه راګنیانې درپچ شو، خیال شو، کلاسیکل میوزیک، غزل، دا ټول رنگونه ټول مې د پلار نه زده کړي.
واقعیت هم ځکه چې نن سبا هر یو نوی سندرغاړی راځي، نو چې غواړي چې ځان له ښه سندرغاړی معرفي کړي، نو اول د شاولي استاد یو سندره زمزمه کړي چې خلکو ته وکړي چې ګنې زه سندرغاړی، زه هم یو د غټو مینوالو څخه هم بلکې زه هم د ستاسو د ګرانې شاګرد يم. په هر حال تاسو دغه کم ګمکونه چې وایي ته قانون چې وایي او دغه پلټې چې ورته وایي دغه دا یعنی د ریهرسل نه بغیر نه کیږي، نو تاسو د ورځې څومره ریهرسل کوئ؟
اوله خو دا خبره چې دا د ریهرسل نه بغیر ستاسو خبره ډیره خو چې دا نه کیږي بالکل. د دې لپاره خپل فارمولې وي، خپل چلت وي، خپل ګمکونه وي، د سینې ګمک وي، د ستونی ګمک وي، نو دا بغیر د ریهرسل نه کیږي. زه په خپله باندې چې کله زه د میوزیک د سنګینګ دا د ګایکۍ دنیا ته را داخل شوم، نو ما به اوله کې ریهرسل دومره ډیر نه کوم، شوم ما صرف به مې زده کړه ډیره کوله، شعر دا راګ دغه راګ دی، دا دې ټاټ راګ دی، دا دغه سی کوم کون، دا دغه سی خیال دی. بیا چې کله لګ لګ حکیم شوم به چیر خپل ریهرسل په خپل باندې ما وړلې شو چې خپل ریهرسل کوم. بیا نو د ورځې دوه غنټې یو غنټه بعضی وخت کې سلور غنټې شي، بعضی وخت کې خودسی چې ریهرسل کوم کوم کینم لګه دمو اخلم، بیا ریهرسل کوم کې دمو اخلم، بیا نو تقریبا دوه شپږ غنټو ته ورسیږي. نو دغه سی ډیپند کوي.
والا فرین زکه خو هغه ماشاءالله دغه استعداد هم لري، زکه چې مونږ هم دغه ورکوټه هنرمند نیم، زه خپل هم او زه هم موزیک ډیر ګوته وم، خو دغه شی نه ما په دې څو کلونو کې کنه آسان کار نه دی. یعنی زه ستاسو ټول ورونه پیژنم، ماشاءالله زرولی افغان ډیر ښکلی هنرمند دی، همداسې ستاسو مشر زر ممتاز ولی هغه هم ډیر ښه سندرغاړه دی، بلور خو شوکت دی، شوکت هم ډیر ښه هنرمند دی، البته رباب غږی. نو تاسو خو لا اوس هم ځوان یې شمالي افغان، تاسو تعلیم هم کوئ ورسره کنه؟ تعلیم سر ته رسولی؟
بالکل صاحب، ما های سکول گریجویټ شوم، از ما په چې الترالوی دلم نو پبلک سکول او های سکول، بیا دغه نه بعد کالج ته لاړم. د کالج ان شاء الله دوه کال پاتې دي، چې دا دوه کال کمپلیټ شونه غزما ډیپلوما به کمپلیټ شي، دا د سوشل ورکینګ. نو د سوشل ورکینګ د پاره بیا ډیفرنٹ سټډیز ویچ از سوشیالوجی وی از انتروپولوجی او دا ټول پکې وی، دا ډیفرنٹ فیلډز دیز ار ټول سټډی کې، هیومن سټډی شو، هیومن بیهیویر شو، دا ټول. نو سوشل ورکینګ ته ان شاء الله دغه به پوره کیږي زما دو کال بعد، ان شاء الله دوه درې کال بعد مکس.
ډیره خبره ده، خدای دې په خطوګه په سر ته ورسی. زه ډیر خوشاله يم ځکه چې تاسو غونډه ځوانان تعلیم یافته ځوانان د موسیقي ترازی نو هم موسیقی ډیر خزده کړی او ماشاءالله تعلیم یافته مینو. د موسیقی راتلونکو خصوصا د پښتو موسیقی راتلونکو ماته ډیر زلاند ښکاری.
مننه خوشاله
ډیر زات. شمالي افغان تاسو لکه څنګه چې ول چې کاراډا کې ډیر وخت نه ژوند کوي، شپاړس کال کې، نو حتمان ماشاءالله انګلیسي خوب مو ډیر خزده کړی. چرته مو د انګلیسي سندرې ویلو کوشش کړي؟
د انګلیسي سندرو هڅه زما فکر کې یو وخت کې دا کوشش چې د غنی خان صاحب یو کتاب و چې انګلیش ته ترانسلیټ شو، انګلیش کې پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړی، ما په دې باندې فوکس یو وخت کې چې دا انګلیش ته غېدی اشارې دي، نو دا انګلیش کې مونږ وې ډېر خسته معنی هم لرو، دلته په انګلیش کې ترانسلیټ هم شو. خو ما په خپل زیاتره چې زه په سکول کې وم، های سکول کې وم، نور څه کلاسونه د پیانو به مې اغستل، نو ما غږولې دي او څه داسې کوشش مې نه دی کړی چې د انګلیش سندرې څه ټرای وکړم.
زه خو وایم چې یو ټرای وکړه چې تقریبا پښتانه خو د پټول نړۍ کې پیژني چې انټرنیشنلی د خیر شهرت وباسي
ان شاء الله. ان شاء الله دغه غنی خان سه پورتري چې په انګلیش کې دغه زما کوشش دی چې په انګلیش کې دغه وایم.
ډیره خبره به وي. نو شمالي افغان خبرې خو خوند کوي، تاثیر بالته ارمونیا هم پراته وي، نو مینوال به دې اوس په تمه چې شمالي افغان به مونږ ته یو زمزمه کوي، نو که یو زمزمه وکړي خوند به وکړي.
بالکل به ان شاء الله.
جانا راولے
غزل میں جانا نالے زرن چھ میں یو سی دا غمون او درد نٹو غلار چرتا تگے کاروان راولے اسوند ہجران لمبو اسوند ہجران لمبو شیبے دوباران راولے یا الہی راولے کو یو ظلم جانا راولے
واہ 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 والا سڑی زڑ زنگ لری کوي ماشاء الله خدای دې نور هم استعداد لا دینه وزلا و تاسو شمالي افغان صاحب سمو د مخ کې تاسو کوک سټوډیو ته هم لاړی چې یعنی په واقعت سره هم هغه یو ډیر غټ سټیج دی الته ډیر نومیالي هنرمندانو سندره ویلې دا هم دی ویاړ خبره ده چې تاسو الته تلی وي نو دغه ته څنګه ورسېد او چا بوتلې تاسو څنګه دعوت شوې دغه قصه کرا ته لګو
دا غوړی ریو جالبه قصه دغه وسب چې په لندن کې مې خپل والد صاحب سره ومه نو هغه ما نه دغه خوښه کړ چې راځه چې نن د استاد ناشنا صاحب خوا ته ځو او کی بنو هغه ته څه زمزمه وکړه نو مالی ٹھیک ته او ورېدل مم ډیر زیات مال یو خپل پلار ناشته بل ناشنا صاحب ته وسوک زمزمه کوي دا خو ډیر سخت کار دی بیا غلطه چکینستلو نو ناشنا صاحب ته اجازه ته غوښته بیا که خیال م کړی په یوټیوب باندې ویډیوګان شته چې یو کې یاد پیا کی آی ایم ویل ده بل کړم ستی دی بے انګار د ډیرو خلکو یار دغه دوا آیټمونو چې ما زمزمه کړو دغه یوټیوب نه بیا دومره وخورېدل چې زمونږ په اسلام آباد کې څو ملګري وو چې هغې زما د پلار سره ډېر مخکې نه پیژندل نو هغې دغه ویډیو لیږلې وه د پروډیوسر ته چې دغه یو لیک دی پښتون لیک دی دغه زمزمې کوي وایي ګور دا اوس جنریشن سنگر دی نو بیا دغه زمزمه چې پروډیوسر اورېدلې وه نو هغې ویل چې دا زمونږ سیزن 12 کې باید چې راشي او دا ګانه وکړي نو بیا دغه نه دغه سلسله شروع شو ما سره کانټیکټ وکړلو بیا دغه کانټیکټ کې مونږ خبرې وکړې نو دغه سیده سلسله جوړ شو بیا زه کوک سټوډیو ته لاړم او په نوم د مرمرم سندرې په کې ویله او ډیر ښه خوند وکړ او ډیر ښه ایکسپیرینس زما لپاره
وخت هم ډیر خوند وکړ تاسو هم په مجموع کې څو سندرې ویل په کوک سټوډیو کې
نو دغه کوک سټوډیو کې ما صرف دغه یو مرمرم سندره ویلې و
دغه مرمرم خو یو خبره زه باید وکم که زه غلط نه تاسو به سم کې چې دغه مرمرم سندره اول فارسی بڼه احمد ظاهر ویلو چې زم زم پنا و بیا فکر کوم چې پښتو بڼه استاد رحیم غمزاده ویلې و کڅنګه
بالکل هم دسی و چې دغه سندره اول په کابل کې ویل شو او د نه نواز کمپوز استاد نه نواز بیا دا مهوش اول ویلې و بیا احمد ظاهر صاحب ویلا بیا نور خلق هم ویلا بیا رحیم غمزاده صاحب په پښتو کې دا جوړ کړه په پښتو کې شعر وته ولیکل بیا په پښتو کې چې شعر ولیکل بیا مې پلار په پېښور کې ویلا
نو د خلکو هغه نه پس د خلکو څنګه فیډبک وو یعنی د خلکو نه چې څومره توقع ملرلو هماغه مرې وستایلې ونه زولې ک څنګه
نو خدای دې زمونږ پښتانه او بیا زمونږ افغانان چې څوک دی ټول نړۍ کې ټول دې خدای آباد لري بیا د بیرون دنیا چې څومره ونه دا غي ډیره خوښه شو څومره چې زه فکر کوم چې د بیرون دنیا لکه څنګه چې انډیا شو بنگلاديش شو بیا په داسې سیمه کې امریکا شو او کاناډا شو او دغه نور خلک چې څومره فورن سندري چې ویلې چې مطلب هغه د بلې دنیا لینګویج چې چا ویلې دا ډیره خوښه شو دا سندره او زمونږ د پښتنو چې کوم ایکسپیکټیشن وي یاره دا به یو غزل ویلې شوی یا یو درون کلام ویلې شوی هغه هم خوښه کړم خودم را نه چې سمره د بیرون خلکو خوخه کړه نو د بیرون خلکو خوخه ډیره وا حالا چې موږ د زیاتره پښتانه چې سمره ډیر زیات وږي خوخه پدې شو چې من د امربرم خو یو سیمپل سندره ده خو پدې کې موږ اول چې شروع کړل یو تانم پکې ویلې یو روبۍ و پکې د خاطر سیم نو دغه سره د غرنګ راجم او لګ بیا هم نو خلکو ډیره خوخه شو
شمالی افغان صاحب د استاد شاولی ډیر مو ذکر وکړو درته و چې اوس صحت څنګه ده ان شاء الله چې د کورونا او دغه مرزونه په پامان کې وي موسیقي کین سبا کنه
نو پلار خو مې دا سده چې ما ورته کله کله ویلې چې هبا چې د میوزیک څنګه د سیمه مخکې نو لکه څنګه چې د مخکې کوو ماته به چیرې اوس زه په راحت کې پروت یم او بس ما چې څومره هڅه وکړې څومره کوششونه هغه وخت تیده روانو او روان دی نو اوس داسې دی چې هغه په خپل ځای کې دغه دینی دنیا چې کومه ده دغه ښکلا کړې ده او بس همغې سره په دومره انوالو وي په خپل د قرآن او په خپل د منځونو کې چې دومره ټایم ورسره نه میلاویږي چې هغه د موسیقۍ ته اوس دومره مخه وکړي خو بیا هم چې څوک ته خواهش وکړي نو د زړه نه هغه خپل میوزیک ورته پیش کوي نو اوس هم کوي میوزیک کوي بالکل کوي
دا ځکه بعضی هنرمندان دا زمونږ په لارو بار کې شته چې هغه ایور گرین یا صدا بهار چې ورته وي هغه چې څومره هم زړیږي هغه عمره نورې خوند زیاتیږي لکه د احمد ظاهر استاد لکه د ولمیر استاد د شاولی استاد خیال محمد استاد دا هغه استادان دي چې د دې اواز نه زړخ لري او نه بورینګ لري ان شاء الله چې تر ابده پورې به خلک اوري به هر حال استاد شاولی خو د یو ښه هنرمند سره سره یو ښه هارمونیم پلیر هم دی آیا تاسو هم هارمونیم هم داسې زده کړی که څنګه تاسو زداکړې د خپل والد صاحب نه کوي
نو زه خو به دا خبرو کوم چې زما د پلار د ونی د سورې دومره لوی دی چې دا غي دلندې سمرم کوشش مونږ کو دا غي په نوم یادی کو خاص نه دی نو هارمونیم ته ما ډیر زداکړې دا اوس ما ډیر خو خي هارمونیم چې څنګه پلار غږی نو خپل کوشش کوم خاص خو نه شم غږوي خاص نه کی
یو پښتنه بدرنه شخصي حکم چې ماشاءالله کڅم تاسو وسله هم ځواني خو بیا هم واده خو به مونږ کړی تر اوسه
نه سب زما واده نه شو زه تر اوسه پورې لا انګلیش کې وایي چې زه سنگل یم واده مې نه دی شو
او لا خو ډېر وګ سفر درته پروت ځکه چې زه پوهیږم چې تاسو نه وز د خلکو توقع ډېره زیاته شوې ده او باید هم د دوی دغه توقع پوره شي نو شمالي افغان صاحب زمونږ مرکه خو تاسو سره خوندوره روانه ده او ډېر خوند کې چې څومره هم در سره خبرې کوو ک بیا هم په پای کې د یو خپل سندره د خپل مینوال ته زمزمه کې نو ټول به ته خوند
بالکل سر Hello رے او چھا بیا بنگڑو تشرنگ ورکا دشیر گور لارا ما بیا مستان شرنگ ورکا او دزڑ گی لال میں تم خدے باران دو
ماشاءالله ماشاءالله ډیر خسته مو زمزمه کو دا ما د یو شخصي تلویزیون کې تاسو ویلو په کابل کې ډیر می خوښ شوی ول ته می هم زرولی افغان هم در سره په وخت چې ډیر خوله کمپوز
او ډیر کلام د پیر محمد کاروان صاحب اوس ما ډیر خوله خو دا کمپوز می پلار کړم دا په یاد سره
ډیر زبردست دومره خوله کمپوز دی چې سړی وای چې هم د سیاورو مې نو شمالي افغان تاسو خو ما خو لکه څنګه چې ویل چې ماشاءالله اوس هم لازوانی او دغه سوالونه ما سره خ ډیر دی خو دا به ان شاء الله ول اخرنی اولنی او اخرنی مصیبه نوی مرکبه نوی نور به هم سره کو ک په پای کې تاسو خپل مینوالو نڅ غختنه لری یا ورته کوم میسج لری نو موږ مو په خدمت کې یو مهرباني وکړي
نو زما دغه میسج خو بس سنوی دمر په میسج کې وی چې زه د خپل مینوالو بس دغه یو غلرم چې په د کورونا په وخت کې دیو کې چې لګون د ډیسټنس یو بل سره ساتي چې د دنیا او د خلک بیرته رانی وي شي بیرته د خیر ان شاء الله خیر ورځ راشي او بس دومره وایل مې دي چې هر چیرته پښتون دي افغانان دي زما وريدون کې خدای دې ټول ژوند لري خدای دې ټول ته عمر ورکي بس دومره دیو کې چې زمونږ دې عزت وکي او مونږ به ان شاء الله په میوزیک د میوزیک په لار باندې هنر په لار دي ته هم نوي نوي کلامونه نوي کمپوزونه نوي سندره پیش کو او بس چې په خی عزت سره اندغه دور تیر شي او په عزت سره مونږ ته دعا وکي او دغه میسج مې ده بس نور زما میسج خو نشته بس الله دې وکړي چې ټول خلک مونږ ناراضي وي او مونږ خو د خلکو ناراضي وو ان شاء الله چې دغه سلسله به موږ سره واني نو ټول ته بس مونږ دعا کوو مونږ ته دې خلک دعا وکي
ډیر غوړې خبرې مو وکړې ډیر غوړې خبرې مې وکړې ان شاء الله چې خدای دې وکړي چې همدغه سي وکي نو شمالي افغان زبیا هم تاسو نه نړۍ مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو تاسو ته لا بریاوي غواړم همداسې زلدلې وسی کور مو ودان
ډیر من خوشاله اوسې تاسو نه هم ډیر زیات مننه
خضرمنو دوستانو دا و زمنګ نننۍ بندر تر هغه چې د یو بل بندر سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم د خدای پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کورونا له وجې ځپل شوی او ډیری اداکاران په دې وایرس اخته شوی چې ځینې بیرته ښه شوي دي هند له امریکا او برازیل نه پس دریم هیواد دی چې کورونا زیات ځپلی په داسې کې د اداکارانو فلم جوړونکو او وړاندې کوونکو کار یې هم خراب کړی دی اوس د فلمی صنعت سره تړلي کسان هڅه کوي چې یو واری بیا کارونه پیل کړي نجیب عامر د فرانس خبری ایجنس او نورو نړیوالو رسنیو د رپورټونو په بنسټ په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی رپورټ د امیتا بچن دی ټلویزیونی پروګرام په حق پیلېږي
اب آگے بڑھتے ہیں فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوسچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹیسٹنٹس ریڈی یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے سکرین کے اوپر
وطلے ہندی فلم ستورے امیتا بچن دا کورونا وبا دا ٹول بن نپس یو واری بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنی گی ہند چھے دا نڑای دا هاغو هیوادونو دا سر قطار کی ولار دے کم چھے تر ٹول و زیاد کورونا زپلی پتی رسو میاشتو کی دا جوان دا نور و سانگ و تر سانگ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولیو په خپل امیتاب بچن او د کورنۍ سونور غړي هم په دې وایرس اخته شوی وو خو ساغوی ټول بیرته ښه شوی دی هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولیو، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغه محدودیتونو کې د خبره هم شامل وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشټرا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سوشیل کمار. اوہ ہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشټرا ایالت ویان د فرانسوي خبري اجنس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه یې پر انسټاګرام خپل انځور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي. نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو او ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی، خو په شنو حفاظتي کالیو کې. د هند مهاراشټرا ایالت د فلم او تلویزیون لپاره د ډرامو او فلمونو تولیدونکو ته ویلي د دې لپاره چې د کورونا وایرس خپور نشي، هغوی دې په فلمونو کې د سوکس پیړې او ډله ییزو ګډاګانو صحنې نه ریکارډ کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې هندي فلمونه د همدې صحنو لپاره شهرت لري. همدارنګه فلم جوړونکو ته دا هم ویل شوی چې د کورونا د مخنیوي لپاره د هڅه وکړي چې د اداکارانو ترمنځ ټولنیز واټن وساتي. د ښکلولو او غاړې ورکولو صحنې دې هم نه ثبتوي. په دې توګه به هندي فلمونه د اتیایي میلسیزي فلمونو په شان شي چې د فلمي سندرې د ګډا پر مهال چې به د فلم د هلک او جنۍ ترمنځ رومانوي شیبه ریکارډ کېده، نو کیمرا به د ګلونو په بوټي فوکس شوه او به ښودل شول چې دوه ګلونه یو بل سره غاړه غړې دي. د ممبئی چارواکو فلم جوړونکو باندې دا شرط هم ایښی چې د شوټینګ عملیې ته به د صحت او ژوند بیمه ورکوي او د فلم په سیټ په هر وخت ډاکټر، نرس او امبولانس موجود وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانه هم دی چې له نن نه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او که نه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی رپورټ اورو چې د آدم خان درخانه په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته د دین نوم د درخانه د محبت ته منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې.
ما بے وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه جنې په پړی تړې غوا په شان دي چې هرڅه کته شي هرڅه لیدې شو په خلوص دي شي ویلې. زما پلان په خپل خوښه
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي، او هم دا دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو پزلونو کې د مینی د اور لمبه لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا، خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا، او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دیو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. له دې وروستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کی. داستان وقت په وخت سینه په سینه او یاد سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړی مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لږ دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونی ده، خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل، هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي، چاپ شوي دي، یو خو سینه په سینه را رسېدلي، یو ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلي. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و، هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلي وه، په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې د هغه د لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه طوي ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلي دي، صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرق و، جیمس فیلډ بلومارټ، دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده، هغه ته ځینې حوالې راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست خولي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و، برهان نومي و، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و تاسو ته معلومه ده، د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و، سید ابو علي شاه، د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې، دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و، الفنسټن نوم یې و، هغه یو کتاب دی، د ری کاونټ اف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښيږي، په دې حواله هغه په دې ری کاونټ اف کابل کې خبره کړې ده الفنسټن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمې په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې د دغه واقع ستر پیخې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او د دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پیښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې دینو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مثنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و، د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا، د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو د هغه اورېدلی ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د هغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي هغه به وي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دی بابل استوری یا فوک راخلی کتا سو دی یونان راخلی کتا سو دی هند راخلی کتا سو دی مصر راخلی کتا سو دی چین راخلی دی ټولو کی بنیادی توګه باندې دی پیخو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د اغي ټولنیز غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بعضي کائناتي واقعاتو یا بعضي کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بعضي علمي آلې له وجود ته نوي راغلي نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسیات د دې اظهار به په ټولنیز توګه کېده او دغه ټولنیز توګه به داسې وا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودېدل بم او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شی خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیخو واقعیت څه دی دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې مېش د ملکن د سیمې یو سیدونکو او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې ننګ او قربانه زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اوریدل کیږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارې په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکي په جاګیردارای کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي و. نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوه دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوه دی. ادم خان هم رباب غو او اگر رباب چې او اغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چوا دا وته او جاګیردارې طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارې ستاده د ادم خان درخانه یا هر کیسه سن سکیسي خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي اغه هغه نشي برداشت کولې خو بیا هم دا یو کیسه یو دار رواني او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چي دي د هغه کیسه کوي
اوس پښتنه دادا چې کچري دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سيادګارونه یا نخې نخانه خوې موجوده وي په دغه اړه د ملکن د پلې کلی یو سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وای چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعري کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موري وای داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه غټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي لمونږ دا قصه اور چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زه ما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د تر تر سدې سه زیونی چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی نه دغه د قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځدلته یو آبشار او یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه د غریزه علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت د خلک تل همدا ګدرو همدا چې د نیرو همدا چې د سینو د دې ځنه به خلکو د هر قسمه د اوبو د کونو ټول کله بدل راتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې و دلته به تل راتلا نو ویل کیږي چې ادم خان ها یاد چانه اورېدلی خو خشه و د کلی د خان د لور تذکرې مون په وزره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرال کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سيو عموما زمو پکړل کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وتر اکلې دی ګټه اورې دی کی نو هغه چې د درخانه چې دل تر اغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوه سره کیاو دي نږدې دی وتر څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی رو طرف ته خطا او دی تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دې نمخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بيخي نشم خطه ویلې کیږي دا چې هغه په ځل او خواهش راغی چې سدې سي ثواب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم دا خواهش او زوینم نو ویلې چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دې نو درخانه ولیدا نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه راشه ما سره دوه مرګر ته ما هغه ځای کې هغه وبدي کوم ته چې درخانه راغلی دلته به ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د دم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بيقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موړي زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدري په اډیره کې په ګوته کوي
مصری بانډ یو کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاغه قبرونو د ادم خان درخانه بیا غدا طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سو شو سو شنو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باقاعده دا غیر اورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دینو دا غیر نورسته بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه د خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ